مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دی. په دې خبري سات کې زپ امیر ساحل او ظفر خان د ته هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول دې محل خبرونه ویان ظفر خان.
د مهمو خبرونو سرتکی په بونو کې د متحده مجلس عمل د سیاستوال اکرم خان دورانی په قافله بریت شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن مازیګر لاهور ته رسیدي او ډونالد ټرمپ د ولسمشر کېدو وروسته په لومړي ځل برتانیې ته تللی دی. د خبرونو تفصیل په بونو کې د متحده مجلس عمل د سیاستوال اکرم خان دورانی په قافله بریت شوې ده. امنیتی چارواکو مشال رډیو ته ویل چې دا برید نن د بونو په هویت سیمه کې هغه مهال وشو چې دورانی د انتخاباتي جلسې ته روان وو. دوی وای په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 15 جوبل دي. دورانی ورڅخه روغ وتلی دی. نوموړی په تیر حکومت کې د پاکستان د کور او کار چارو وزیر وو او د دینه مخکې د پښتونخوا اعلی وزیر هم پاتې شوی دی. د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر دوست محمد خان ویلی دی چې صوبې ایپ سی زواک او د پولیسو هغه سرتیری چې په نورو ځایونو کې دندې کوي پښتونخوا ته ستنیږي. د نوموړي له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی دی چې صوبایي حکومت په پیښور کې د ځانمرګي برید وروسته له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په مهال دې ورته د امنیت لپاره د ایپ سی او صوبایي پولیسو سرتیری واپس کړي. عوامي نېشنل ګوند ویلي د هارون بیلور د وژنې درې ورځنۍ ویرنن پایر ته رسی او سبا به بیا انتخاباتي کمپین پیلوي. د یاد ګوند چارواکي او پخوانی صوبایي وزیر سید عقیل شاه پرون مشال رډیو ته ویل د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په اعلان یې خپل ټاکنیز کمپاینونه د درې ورځو لپاره ځنډولي وو. نوموړي وویل اوس هم د دوی د کاندیدانو امنیت لپاره ګامونه نه دي اوچت شوي. بل لور ته د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک پرون په پیښور کې د هارون بیلور د لاسنیوي په مراسمو کې د ګډون وروسته انتخاباتي کاندیدانو د امنیت د خوندي ساتلو ویلي دي. چارواکي وای بیګا په خوزدار کې د بلوچستان عوامي ګوند له انتخابي دفتر سره نږدې په 14 کې دوه کسان جوبل شوي دي. د صوبې د پولیسو مشر محسن بټ پاکستانی رسنیو ته ویلي چې داعش، لشکر جنگوي او نورې وسلوالې ډلې په صوبا کې ټاکنې ګډوډول غواړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا هم ویلي دي چې د اسپندیار ولی خان، آفتاب شیرپاو، عمران خان او اکرم دورانی په ګډون ځینې نور سیاستوالان د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په پاکستان کې د جولای په 25مه عام انتخابات کېږي چې ورته تیاریانې روانې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې بیګا وسلوالو برید کړی دی. د سیمې چارواکو نن مشال رډیو ته ویل په برید کې د پاکستان د امنیتي ځواک یو سرتیری وژل شوی او درې نور جوبل دي. چارواکي وایي برید د پتاسې چوکۍ سره نږدې شوی دی. د دې حملې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف نن مازیګر له خپلې لور مریم نواز سره لاهور ته ورسیږي. نوموړی نن له ابوظبي څخه په داسې مهال لاهور ته ځي چې د مسلم لیګ نون مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې په پنجاب کې یې سلګونه پلویان نیول شوي. شهباز شریف پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د ګوند غړي به یې د فشار او ګرفتاریو سربیره هوایي ډګر ته ورځي.
میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل بڑے واضح انداز میں
دوائی زتا سٹول تا پسپین وایم چې خدای کولا موږ به هوایی ډګر ته ورځو او د ټول ظلم او تیری باوجود به پرم نه یو. خو هغه خلک چې دا فکر کوي چې په دې گرفتاری به موږ وویروي او وبه موږ واخی نو زه ورته وایم چې باید پر دې پوه شي چې وخت هیڅ کله یو ډول نه پاتې کیږي.
هلته د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چهارشنبه په شپه له نوو گرفتاریو څخه انکار وکړ او زیاته کړه چې په هوایي ډګر یې امنیتي اقدامات کړي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورسپانې ته ویلي چې په ښار کې یې 10,000 پولیس سرتیري ځای په ځای کړي. د احتساب ادارې وار له مخه ویلي چې نواز شریف به په هوایي ډګر نیسي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته بیایي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د جولای په 25مه به پوز ټاکنې نه کوي بلکې یوازې امنیت بساتي. د کمیشن سیکرټري بابر یعقوب تیر ماخام په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل پوزي سرتیری به د بې قاعدګیو په صورت کې انتخاباتي افسران خبروي.
جو انہوں نے کرنے ہیں کام وہ لا اینڈ آرڈر یا ایسی بے ضابطگی جو
دیوائی فوج با امنیت ساتھی او د بے قاعده گیو پاڑا با انتخاباتی افسران ته خبر ورکوي خاصلند سرتے روکار د ووٹ ورکولو مرکزونو بهر او دننه د امنیت ټینګول دي
یعقوب زیاته کړه چې پوسټ د ځل هم د تیرو انتخاباتو په څیر واک ورکړل شوی دی نو موړی دا سرګندونی په داسې محل کړی دی چې پرون د پیپلز ګوند یو مشر سنیټر رضا ربانی په انتخاباتي بهیر کې د پوسټ پرول نیوکه وکړي د پوسټ ویان میجر جنرال اسف غفور هم د جولای په لسمه خبري اعلانو ته ویلی وو چې هغوی نور هیڅ کردار نه لري او یوازې د رڼو ټاکنو په کولو له انتخاباتي کمیشن سره مرستې کوي تاسو مشال ریډیو ته غوږی رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون مازیګر برتانیې ته د رسیدو وروسته له وزیر اعظم تریزا می سره کتلې دي د ټرمپ سره په کتنه کې تریزا می د امریکا او برتانیې د دوستۍ ستاینه وکړه ویل چې دواړه هیوادونه نه یوازې نږدې شریکان بلکې ګران دوستان هم دي په برتانیې کې ځینې کسانو پرون د ټرمپ په ضد مظاهرې هم وکړې د امریکا د ولسمشر په توګه برتانیې ته د ټرمپ دا لومړی سفر دی له دې مخکې نوموړي په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړ په دې غونډه کې ټرمپ د برتانیې په ګډون له خپلو اروپایي اتحادیانو وغوښتل چې په ناټو اتحاد کې په دفاعي لګښتونو کې د خپل ونډه زیاته کړي او په امریکا د بوج کم کړي او په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي د هیواد په ختیځ کې یو سرتیری وژل شوی دی امریکایي پوځ پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا سرتیری پرون جوبل شوی وو له دې پرته په بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي دا په یوه اونۍ کې په افغانستان کې دویم امریکایي سرتیری دی چې وژل شوی دی د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې دراورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي یو پاوند 1.3 روپۍ او په 1.2 روپۍ یو یورو په 1.2 روپۍ او 50 پیسې او په 1.3 روپۍ او 50 پیسې یو درهم په 3.3 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي او په 3.3 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي یو ریال په 2.3 روپۍ او 50 پیسې او په 2.3 روپۍ او 50 پیسې یو افغان په یو روپۍ ته شپږ پیسې خرڅې کیږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسم د محکمې په وینا سبا له پېښور بونو کوټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 26 بنو کې 1.3 او یو کم 1.5 او په کوټه کې 2.5 او 26 وي
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري په بنو کې د متحده مجلس عمل د سیاستوال اکرم خان دورانی پر قافله بریټ شوې ده د خیبر پښتونخوا نگران نالہ وزیر ویلي دي چې د انتخاباتو امنیت لپاره د پاکستان په نورو ځایونو کې ځای پر ځای اف سی او پولیس سرتیري صوبې ته ورولي عوامي نشل ګوند ویلي د هارون بلور د وژنې ویر په ختمېدو له سبا څخه کمپین پیلوي
14 تاریخ ته بیا کمپین ته راوځو او بھرپور کمپین وکړو
په خوزدار او پېښور کې بریدونو د پاکستان ګوندونو د انتخاباتو امنیت په اړه اندېښمن کړي دي د مسلم لیگ مشر میاں شہباز شریف د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد کړی دی او وایي د ګوند غړي به هرو مرونن مازیګر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي
سینکڑوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یہ کیا تماشا ہے مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے
او په خوست کې روغتیاي چارواکو پر رسنۍ او مدني ټولنې غږ کړی دی چې د نړۍ رنس پاړه دی پوهاوی پیدا کړي
په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی ویلیا دو
لمشال راډیو سروس لومړی موضوع ته ورزو د پبنو کې د متحده مجلس عمل د سیاستوال اکرم خان دورانی پر قافله بریټ شوه دی د مشال راډیو خبريال عمر وزیر را سره د ټلیفون په کرخه دی لکه تفصیل کرا ته را کړی به خپ کم ځکه شوه دا او مرګ جوبله چرته ورسیده
بالکل پامیر پنو کے دا جریت میں رہنما اکرم خان دورانی چکم دا الیکشن کلاو الیکشن مہم سمجھین ہو درہ دا پنو خار میں دا جنوب نویدیس کا طرف شل کلمیٹر فاصلہ کے جرتا سروان ہو نکل دا دا پولیس ہو جائی سر جنوب پوینا دا سڑک گاڑ سارا پو موٹر سائیکل کے بارودی مواز دائی پر گائشی ہوئی چاہے پچالتا نا سارا دا کاسیلے د شلو نه تر پنځه ویشت پورې د ژوبل کسانو راپور مخې ته راځي. ځایي کسانو پولیس تر اوسه پورې وایي چې د شلو نه تر پنځه ویشت پورې کسان په ټکبل شوي دي. پولیس دا هم وایي چې په دې چاودنه کې درې کسان چې کوم دي هغه کورنۍ شوي هم دي هغه مړه دي. ځنه ذرایع دا هم وایي چې څلور کسان په دې کې ورل شوي دي. پوره تر اوسه پولیس دغه راپور یا تصدیق نه دی کړی چې په دې کې ټول زخمیانو شمېره او د وژل شوو شمېره څومره ده. خو تر اوسه پورې چې ځایي سرچینې او پولیس دا وایي نو هغه تر شلو نه تر پنځه ویشت پورې ژوبل کېدو چې کوم دی راپور ورکوي او درې کسان چې دوی وایي چې په دې کې ورل شوي.
عمر وزیر زغواړم چې اوریدونکو ته دا وایم تاسو غږ سم نه راځي. زه به ورته دا تاسو چې کوم خبرې ما ته وکړي دا تاسو مو واوري. زه به دوی ته وایم چې زه صحیح وایم کنه. وی په بنو کې د متحده مجلس عمل امیدوار چې دی اکرم خان دورانی او د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال د د پر قافلې باندې برید شوی دی. د روانو انتخاباتي جلسې ته او پولیسو او ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویل دي چې دغه حمله چې نن شوې ده دا د سړک تر غاړې یو موټرسایکل او په موټرسایکل کې چونکې توکي خودل شوی دي. په دغه په نتیجه کې شوې ده په دې کې درې کسان وژل شوي دي. ل شلو څخه پنځه ویشت کسان چې دي هغه ژوبل دي. دغه سیمه اوس پولیسو په خپله ولکه کې اخیستې ده او اکرم خان دورانی چې وو دا په تیر وفاقي حکومت کې د کور او د کار چارو وزیر هم وو. تر دې مخکې دی چې د متحده مجلس عمل په ټکټ باندې منتخب شوی وو د 2002 نه تر 2008 پورې. نو دی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم همداسې ده.
بالکل هم دغه صدا په بنو کې دا ځل چې کوم د کمی اسمبلی چې کومه یوه څوکۍ ده پنځه دېرشم د اکرم خان دورانی مقابله په دې کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان سره دی. نور چې تا کوم معلومات ورکړل په دې کې درې کسان وژل شوي دي تر اوسه پر شلو نه تر پنځه ویشت پورې د ژوبل کېدو راپور دی.
صحیح. او دغه چې دی جلسه خو چې دا هغه ختمه شوه لغوه شوه کنه د دغې حملې نه وروسته په بنو کې چې کومه جلسه کېده
بالکل آگا بنے کی اور ٹول زخمیان ہسپتال تھا راوڑی شوی دی کے پدے کے کسانو حالت ہم مرگون تھے دوی وای چې اندېښنه ده چې په دې کې د ژوبل کېدو نور هم زیات راپورونه ورکوي خو تر اوسه پرې لا هیڅ تصدیق نه ده
شوی. او عمر وزیر تاسو ویل چې دا سیمه دا سیمه هوید چې دا دا د بنو سیمه ده د خار نه تقریبا څومره لري د زموږ اوریدونکو کې په دې باندې تاسو پوښتنه د خار نه څومره لري ده
د بنو خار نه سویل اړخته جنوبي اړخته په شل کیلومتره فاصله کې دا هوید سیمه راځي چې دغه سړک چې کوم دی دا بنو نه په جنوبي طرف باندې یعنی خیلو په طرف دغه سړک چې وځي نو په لاره کې هوې سیمه راځي چې د بنو خار نه په شل کیلومتره فاصله کې پرته ده.
شل کیلومتره د بنو خار نه لري ده. ژوبل کسان ډی ایچ کیو هسپتال ته وړي دي او روغتیايي چارواکي وایي چې په دې کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ویره هم شته. د موږ سره دقیق ارقام لا نشته خو تر اوسه پورې شلو نه پنځه ویشت کسان ژوبل دي. درې کسان وژل شوي دي. د اکرم خان دورانی چې د جمعیت علما اسلام یو مشر دی د فضل رحمان ډلې او د متحده مجلس عمل په اتحاد کې هم ور شامل دی. داغي کاندید دی د قومي اسمبلی پر پنځه دیرشمې حلقې باندې لبنو څخه انتخاب کې برخه اخیسته په کمپین تنن روانو جلسې ته روانو چې دغه حمله ور باندې شوې ده. دی په خپله روغ ته نه وتلی. د حملې نه خو درې کسان مړه دي او شاوخوا پنځه کسان چارواکي وایي چې هغه ژوبل شوي دي. عمر وزیر ډېره زیاته مننه چې معلومات مو راته راکړل. دغه حمله پر داسې مهال شوې ده چې د نهې پر ورځ باندې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو سیاستوال هارون بلور حمله وشوه. دی هم جلسې ته روان وو او چې کله دی جلسې ته ورسېد نو هلته د شپې مهال تقریبا یولس بجې شاوخوا ځانمرګې برید وشو چې پکې هارون بلور ووژل شو او ورسره یوش نور شل نور کسان هم په دغه پیښه کې ووژل شول. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر دوست محمد خان ویلی دی چې د دغې د پیښور د دغه پیښې نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي غونډې تر حملې وروسته د پاکستان کورنیو چارو نگران وزیر محمد اعظم خان امر کړی دی چې د صوبې اف سي ځواک او پولیس هغه سرتیري چې په نورو ځایونو کې دندې کوي د پښتونخوا ته ستانه شي. دا خبره نوموړي بیګا په یو بیان کې وکړه. د پېښور په برید کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور په ګډون له شلو زیات کسان وژل شوي ول. عوامي نشل ګوند ویلي دي چې د هارون بلور د وژنې درې ورځنۍ ویر نن پای ته رسي او سبا به کمپین پیلوي. غلام غوث رپورټ لري.
د هارون بلور په انتخاباتي غونډه د ځانمرګي برید د پیښې وروسته تیر ورځ ناوخته د داخله چارو نگران وفاقي وزیر اعظم خان او د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان ترمنځ په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې شوې دي. د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د داخله چارو نگران وزیر محمد اعظم خان امر ورکړی چې شپږ اتیا پلاټونه اف سي ځواکونه دي واپس خیبر پښتونخوا صوبې ته وسپاره دي شي. اعظم خان دا امر هم ورکړی چې 1500 روزل شوی پولیس دي هم خیبر پښتونخوا صوبې ته وسپاره دي شي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د نگران وفاقي حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او نوموړي ویلي دي چې پښتونخوا صوبې ته د اف سي ځواکونو د حواله کولو سره به په امنیتي صورتحال کې خواله راشي. نوموړي ویلي دي چې د داخله چارو د وفاقي وزیر د امر پر وړاندې کې به 3338 اف سي ځواکونه او 1500 پولیس د آزاد کشمیر نه واپس خیبر پښتونخوا صوبې ته لیږدول کیږي. بلې خواته د راروانو ټاکنو لپاره د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید او پخوانی صوبایي وزیر سید عقیل شاه وایي نن ماخام به د هغوی د درې ورځو د څوک وخت پوره شي او سبا له به عوامي نېشنل ګوند خپلې انتخاباتي هلې ځلې بیا پیلوي.
دا خو مشر اسفند یار خان اعلان کړی چې درې ورځې به سوک کوو مخام له مازی ګرمون سره چې دی ځای کې د درېیم دعا وشي 14 تاریخ ته بیا کمپین ته راوځو او بھرپور کمپین به کوو چې کوم ورځ پوره وي هغه ورځ به پوره وي. او هغه موت نه چې سوک یریږي هغه مسلمان نه وي هغه کاپر وي موږ مسلمانان یو چې کوم ورځ تنګ شوی ده او موږ ورځ به قبر کې وي هغه نه شي پاتې کېدی.
عقیل شاه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په هارون بلور باندې د ځانمرګي برید پوری د دوی د انتخاباتي هلو ځلو لپاره سم امنیتي ګامونه نو پورته کړی شوی.
د غلام غوث رپورټ موارد د نهې پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي برید کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته نوماند هارون بلور ووژل شو. د همدې ګوند د بشیر بلور زوی وو چې په 2012 زیږیز کال کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. بلور له برتانیې څخه قانون لوستی او د بلدیاتي انتخاباتو له لارې سیاست پیل کړی و. نن یې چې د مړینې درېیمه ده د ژوند او کار په اړه یې دا رپورټ اورو.
وسلوخ کلن هارون بلور لکه د خپل پلار بشیر احمد بلور په شان د پیښور خار په یو کوڅه کې د ځانمرګي برید ښکار شو. بیرستر هارون بلور په کار 1901 اویم کې د پیښور بلور خاندان کې زیږیدلی و. ابتدایي زده کړې د پیښور سینټ میری سکول او بیا د ایډوارډ کالج نه ګریجویشن وکړو. هغه د وکالت ډیګری د برتانیې یو مشهور کالج نه ترلاسه کړه. په کالج کې هغه د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو سرګرم غړی و. خو انتخابی سیاست یې په کال 2001 کې د بلدیاتی ټاکنو نه پیل کړو او په دغه ټاکنو کې هغه د پیښور ټاون 1 ناظم منتخب شو. د پلار د مرګ نه پس هارون بلور د څه وخت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی د بلدیاتو محکمې لپاره سلاکار هم پاتې شو. خو چې بیا کله په 2013 ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټۍ له اړخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کاندید وټاکل شو نو د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې بریالي نشو. هارون بلور په کال 1995 کې د پخوانی صدر غلام اسحاق خان مسی او د عرفان الله مروت لور سره واده کړو او د دوو زامنو پلار او دا غو مشرزوی دانیال بلور د خپل پلار په حق لا وایي.
زموږ داسې والد چې ډېر سخت راغی په پاټه په خاندان بچو ته د شهزادو غونټ ژوند ورکړو زما سمیت سوی ما ته خپل درد او نو ویلې نه ما ته خپل د مشکلات ویلې. همیشه زما هر خواهشی پورا کړی دی او ډیر عظیم پلار دی.
لکه د خپل پلار په شان هارون بلور سیاست ته د عبادت درجه ورکوله او د خلکو خدمت یې د خپل ژوند مقصد ګڼلو. هارون بلور بویل چې تر هغه چری هم د هغه او د ولس په منځ کې دیوال نشي جوړې دی او د خپل ګوند هر غونډه کې به لکه د عام ورکر شامل وو. د خپل ګوند پاتې ټاکنو کې هغه د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سر سکتر هم منتخب شوی وو. دا پېښور بلور خاندان لپاره د هارون بلور بر لومبنی غم نه و، بلکې د دې نه وړاندې د غلام احمد بلور ځوان او یوازینی زوی شبیر احمد بلور په اووه نوي ټاکنو کې په ډزو کې مړ شو. بشیر احمد بلور په کال 2012 دسمبر په میاشت کې په ځان مرګي برید مړ شو او بیا دوه کاله وروسته د هغه مشر زوی عثمان بلور په خپل مرګ مړ شو. دا پېښور د لیریډنګ روغتون په کوم واډ کې چې بشیر بلور پین نیم کال وړاندې سا ورکړې وه، هم په هغه واډ کې د هغه زوی هارون بلور د ژوند اخیری ساګانې واخیستې او بیا د خپل پلار سره په څنګ دا پېښور وزیر باغ مقبره کې خاورو ته وسپارل شو.
چارواکي وایي بیګا د بلوچستان په خوزدار کې د بلوچستان عوامي ګوند له انتخاباتي دفتر سره نږدې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د صوبې پولیس مشر محسن بټ پاکستاني رسنیو ته ویلي چې داعش، لشکر جنگوي او نورې وسلوالې ډلې په صوبه کې ټاکنې ګډوډول غواړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکتا هم ویلي دي چې ځینې سیاستوالان د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه سیاستوالانو کې اکرم خان دورانی هم نوم یې شامل و چې نن یې پر قافلې باندې حمله وشوه. هلته د هغه پر ورځ په پېښور کې په ځانمرګي برید کې د عوامي نېشنل ګوند هارون بلور ووژل شو. د جولای د 15مې تر انتخاباتو مخکې د پاکستان سیاستوالان د امنیت په اړه څه اندېښنې لري؟ ځواب یې اسرار العالم محمد راکوي.
پاکستانی رسنۍ وایي بیګا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د انتخاباتي کمپاین له دفتر سره نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان ژوبل شوي. دا براسې حال کې دا چې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د انتخاباتي کمپاینونو دوران د دوی د امنیت لپاره نگران حکومت بشپړ ګامونه نه دي پورته کړي. د عوامي نېشنل ګوند د بشرا ګوهر د زیارت په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د نهې په ورځ ناوخته د دوی د ګوند په انتخاباتي غونډه د وسلوالو طالبانو لخوا ځانمرګي برید د دې ثبوت دی چې د هیواد ټولې امنیتي ادارې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. نوموړي وایي باید ریاستي مشران د پیښې غندلو پر ځای خپل امنیتي ناکامي ومني. بشرا ګوهر وایي د حکومت لخوا د انتخاباتو امیدوارانو ته په یو یا دوه پولیسو ورکولو د هغوی امنیت نشي یقیني کېدی.
دا کیټیکر سیټ اپ هم چې کوم دی هغه هم بالکل څه پلان ورسره نشته دی. الیکشن کمیشن سره هم نشته دی. دا خو ډیره ګرانه ده.
د نهې په ورځ د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي غونډه ځانمرګي برید کې د انتخاباتي کاندید هارون بلور په ګډون د څه باندې شل کسانو تر وژنې وروسته د پېښور پولیس چارواکو ویلي وو چې بلور ته د سیکیورټی لپاره دوه پولیسان ورکړل شوي وو. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وای د دوی د ګوند کاندیدانو له حکومته مطالبه نه ده کړې چې دوی ته دا قسمت تحفظ ورکړي. نوموړی وای دا ځکه چې تر څو ټول ملک نوي خوندي شوي نو تر هغو د انتخاباتو کاندیدان هم نشي خوندي کېدی او دا وای ملک به هله خوندي کیږي چې ریاست د جسټس قاضي فایزي سا رپورت عملي کړي.
اب هغه رپورت خو ډیر تفصیلي دی، پام کې یو دوه خبرې نه بشمیر افسر د حکومت لپاره تفصیلي هدایت یې پاره کې چې په دې ملک تحفظ راتلی شي او په هغه کې مختلف ادارې چې کم کار کوي دا هغه اصل صورتحال مخې ته راغلی چې هغې په نتیجه کې تحفظ نشته او ګډوډې دی. او ځکه زه یعنی یو دوه خبرې باندې نه دي، بې شمېره خبرې دي، ځکه تاسو په مخکې دغه بیانولی نه شم. خو هغه رپورټ چې مخې ته کېښودی شي زما یقین دی انشاءالله ولري چې پاکستان کې هم راتلی شي.
په 2016 کال کې په کوټه کې ترسره شوي دوه ترهګریزه بریدونه چې په کې څه باندې اویا کسان وژل شوي وو، د دې د پلټن لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي سا په مشرۍ جوړ کمیشن په خپل راپور کې په امنیتي برخه کې د پاکستاني ریاست او حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړې.
اسرار العالم مومند رپورٹ مواورده. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف ویلی د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر لخپل لور مریم نواز سر لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشرانی هرکلی ته هوایی ډګر ته ورځي. نوموړی پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډه ته په وینا کې پر پنجاب پر نگران حکومت تور پورې کړ چې سلګونه ګوندی ملګری یې نیولی دي. خو د پنجاب نگران اعلی وزیر پرون ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې له نویو گرفتاریو نه دی خبر. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12مه په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند اطلاعاتو مرکزي کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړ کې نگران اعلی وزیر ته لیک هم استولی دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره وویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دی. دی وایي سلګونه کسان نیول شوي دا څه تماشا ده. له یوه خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر 1 پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بلې خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. اوس ټوله نړۍ پر دې خبره شوې چې مسلم لیگ نون په نخښه کیږي.
ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو لنویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسان نیولی ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو دی وی معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د 2 کلونو او زوم محمد صفدر ته د 1 کال بند سزا واوروله. تر دې ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نوی ریګي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دي وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د پوځ کار ټاکنې کول نه بلکې یوازې امنیت ساتل دي. د کمیشن سیکرټر بابر یعقوب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل پوځ په تیرو وختونو کې هم د ټاکنو امنیت لپاره کار کړی دی او دا ځل یې هم کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې پرون د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر رضا رباني په انتخاباتو کې د پوځ رول لانجمن وباله. تر دې مخکې په هم پرون میا نواز شریف چې د مسلم لیگ نون مشر دی د پوځ پر کردار یې انتقاد وکړ چې ولې په انتخاباتو کې برخه لري. خو د نهې پر ورځ د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویلي ول چې دوی یوازې د رڼو ټاکنو کولو لپاره له انتخاباتي کمیشن سره مرسته کوي. اسرار علم مومند رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشنر سیکرټری بابر یعقوب پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پوځ ته په راتلونکو انتخاباتو کې هغه عمره اختیارات ورکړل شوي چې څومره ورته په پخوانیو انتخاباتو کې ورکړل شوي وو. نوموړي دا خبره هم تکرار کړه چې د انتخاباتو پر ورځ به امنیتي سرتیري په پولیس سټیشنونو کې دننه او بهر دواړه ځای موجود وي. نوموړي دا هم ویل چې د وټونو چولو پر وخت د څه قسمه ممکنه ګډوډۍ الیکشن کمیشن ته رپورټ کول به هم د امنیتي سرتیرو کار وي. د پاکستان الیکشن کمیشنر سیکرټري بابر یعقوب زیاته کړه چې پوځ د سیاسي ګوندونو په خواص را بلل شوی او کار به یې انتخابات کول نه بلکې یوازې امنیتي انتظامات کول وي. د الیکشن کمیشن سیکرټری دا هم ویل چې کومو کاندیدانو ته دړکې ورکړل کیږي یا پرې فشار وي چې له انتخاباتو لاس په سر شي نو الیکشن کمیشن ته دې رپورټ وکړي.
مقامی افسران مقامی
کله ناکله ځایي چارواکي په سیاست کې راشي او تیروتنې ترې هم وشي. خو زه به بیا دا هم وایم چې د کوم سیاسي ګوند له کسانو سره ناروا چلند کیږي نو موږ ته دې معلومات راکړي. د ناروا چلند کوونکو نمونه دې راته راکړي. خط دې راته ولیکي نو موږ به پر ضد اقدامات وکړو.
نام بتائیں یا چٹھی لکھ کے بتا دیں ہم ان کے خلاف.
دا په داسې حال کې دا چې د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی پرون سینټ ته په خپل وینا کې تور پورې کړل چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن لوړاندې د آزادو او پاکو انتخاباتو یقیني کولو لړ کې د خپل آئینی رول په ترسره کولو کې پاتې راغلی. ربانی تور پورې کړل چې د ګوند پیپلز پارټۍ په انتخاباتي کاندیدانو فشارونه اچول کیږي چې له انتخاباتو لاس په سر شي یا ګوند پرېږدي. مسلم لیگ نون ګوند چې یو شمېر غړي یې نورو ګوندونو ته تللی دي هم دا راست تورونه لګوي. پرون په لندن کې خبريالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نونه قائد نواز شریف په واسطه په اشاره کولو سره تور پورې کړ چې ځینې قوتونه یو ګوند اقتدار ته رسول غواړي. نوموړي د دغه ګوند نوم یاد نه کړ خو زیاته یې کړه
اور یہ کہاں کون سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ اپنا جو ہے وہ
دا څه قسم انتخابات کې دوه والا دي. زما په خیال دا وار په انتخاباتو کې د تاریخ بدترینه درغلی روانه ده. د ماشاء الله په دور کې به هم داسې درغلی نه وي شوي او له ټول حدونو تیر شول. دوی ملک په یو مشکل کې اچول غواړي.
بل خو د امینش لګوند مشرانو هم تیر ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې د 2013 کال د انتخاباتو په څیر دا وار هم ځینې قوتونه د ترګریزه حملو په وسیله دوی په انتخاب خاباتو کې ناکامه کول غواړي.
ل دولس نیمو بجو څخه یو څو سکند اوختي او ظفر خان د خبرونو لنډیز ورکوي.
په بنو کې د متحده مجلس عمل د سیاستوال اکرم خان دورانی په قپلی برید شوې ده. امنیتی چارواکو مشال رډیو ته ویل چې دا برید نن د بنو په هویت سیمه کې هغه محل وشو چې دورانی د انتخاباتي جلسې ته پلار وو. دوی وایي په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 15 جوبل دي. دورانی له دې بریده روغ وتلې ده. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان ویلی دی د صوبې اف سی ځواک او د پولیسو هغه سرتیری چې نورو ځایونو کې دندې کوي پختونخوا ته ستنیږي. د نوموړي له دفتره بیګا په خبر بیان کې راغلی دی چې صوبایي حکومت په پیښور کې د نهه پورز د ځانمرګي برید وروسته له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په محل ورته د امنیت لپاره د اف سی او صوبایي پولیسو سرتیری واپس کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نن مازیګر لخپل لور مریم نواز سره لاهور ته ورسیږي. نوموړی په داسې مهال لاهور ته ځي چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی دی چې په پنجاب کې په سلګونو پلویان نیول شوی دي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چهارشنبه په شپه له نوو ګرفتاریو څخه انکار وکړ او زیاته کړه په هوایي ډګر یې امنیتي اقدامات کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی دی چې د جولای په 25مه پوز ټاکنې نه کوي بلکې یوازې امنیت یې ساتي. د کمیشن سیکرټری بابر یعقوب تیر ماخام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پوځي سرتیری د بې قاعدګیو په صورت کې انتخاباتي افسران خبروي. د شمالي وزیرستان په میرلی کې په وسلوال برید کې د پاکستان د امنیتي ځواک یو سرتیری وژل شوی او درې نور جوبل دي. چارواکي وایي برید بیګا د پتاسي چوکۍ سره نږدې شوی دی. د دې حملې ذمواري لا هم چا نه ده متلې. رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مازیګر برتانیې ته د رسیدو وروسته له وزیر اعظم تریزا مې سره کتلی دي. په برتانیې کې ځینې کسانو پرون د ټرمپ په ضد مظاهرې هم وکړې. د امریکا د ولسمشر په توګه برتانیې ته د ټرمپ د لومړی سفر دی.
خبرونه لنډیز مله مشال راډیو اوریدو ویاند وزفر خان او تاسو ته تفصیل دا در کړو چې د بنو په اکرم خان دورانی چې د متحده مجلس عمل سیاستوال دی او د جمعیت علما اسلام فی یو مشر دی د پر قافلې باندې نن چې بریت شوی دی په دې کې د ژوب لوشمیر لشل څخه 15 پورې رسیدل دی. چارواکي وایي چې په دوه کې د زنو حالت مرګونه دی. چارواکي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې دا اصلا په موټر سایکل کې خول شوی بم وو چې د قافلې سره نږدې چاودنه وکړه. نو دا تفصیل دی. اوس هم ورزو چې پاکستانی رسنیو نن په کومو موضوعاتو باندې باس کړی دی او څه ادارې
د اردو ژبې ورځپاڼه نوای وخت خپل ادارې کې لیکي چې د کامې احتساب ادارې مشر جاوید اقبال ویلي چې د درغلیو کوونکو هرکلی کول د ملک بیزتی ده. ادارې وایي چې کرپشن او بېمانۍ په ملکی معیشت بد اثرات اچولي. د درغلیو کوونکو په بهر ملکونو کې کربونو ډالرو اکاونټونه اساسي کاروبار او جایدادونه دي او دوی د هغه کسانو د برنامې وجه هم جوړیږي چې په نورو ملکونو کې په جایزه طریقه کاروبارونه وي. ادارې په وینا چې د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار د 2 اربو ډالرو اکاونټونو انکشاف کړی وو او د پیسې د واپس راوړلو ذکر هم کړی وو. دا شان پاناما او بهاماس اسنادو کې د شپږ سوه پاکستانیانو نومونو ذکر هم وو چې کربونه ډالر یې لرلې. که دا ټوله پیسې له ملک بهر نه تله نو پاکستان ته به د قرضونو ضرورت نه محسوس کېدو. ادارې زیاتوي د کامې احتساب ادارې مشر او د سپریم کورټ مشر پاکستان نه تختول شوي او د کرپشن پیسې کامې خزانې ته د راوړلو ژمنه کړې. نو په هغې چاته اختلاف نشي کېدی خو د لوټمار کوونکو احتساب پکار دی او احتساب داسې چې د کام پرې مکمل اعتبار او اعتماد وي. ادارې لیکي چې دا احتساب یو شان نه کیږي که ځینې هلکې دا یوې کورنۍ سره زیاتې ګرځوي نو غلط نه وایي که د پاناما او بهاماس اسنادو هر کردار سره داسې احتساب وشي چې څنګه شریف کورنۍ نه اخیستی کیږي نو دا به نوره هم ښه وه. آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د لسم نتیجه راتلو پس په کالجونو کې داخله د میندو او پلارانو لپاره یوه لویه مسله وي، ولې چې په کالجونو کې سیټونه د امیدوارانو د ضرورت نه ډېر کم وي. ادارې زیاتوي چې په کالجونو کې د سهار او ماښام د زده کړو ورکولو معامله تر کاغذونو پورې ده. په پرایویټ تعلیمي ادارو کې خرچې د غریب ولس د وسه بهر دي او دې سره سره د تعلیم معیار هم یو سوال دی. ادارې وړاندې لیکي خبر داوي چې کالجونو په سیټونو کې اضافه سره سره پرایویټ تعلیمي ادارو کې فیسونه مناسب کړی شي او معیار دې یقیني جوړ کړی شي او تعلیم لپاره دې د تکنیکی مهارت پالیسي هم جوړه کړی شي. د انګلیسي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کال 2000 کې د طالبانو پخوانی مشر مولا فضل الله د ملګرو لخوا د بود مذهب د مشر کمه مجسمه رنګ کړې شوې وه، هغه اوس په مکمل توګه بحاله شوې. ادارې وایي چې د بود د دې مجسمې په بحالولو کې اوږده موده ولګېده چې ول د اټلي حکومت 2.9 میلیون ډالر مختص کړي وي. ادارې کې راغلي چې دا مجسمه 700 کاله پخوانۍ ده چې 6 میټر اوږده ولاړه ده. ادارې په وینا چې کال 2001 کې د افغانستان په بامیان سیمه کې د بود مجسمو د تباهۍ پس اوس د سوات دا مجسمه په جنوب ایشیا کې تر ټولو لوی مجسمه ګڼل کیږي او د دې بیا رغېدل د زغم د یو طاقتور نښې په توګه پیژندل کیږي. ادارې کاږي چې ځینې خلکو لخوا په دې د یو غټ رقم د لګولو په اړه شکایتونه مخې ته راغلي، خو دا خبره د هیرولو نه ده چې د مقامي آبادۍ د نورو ضرورتونو باوجود د ثقافتي ورثه ټول انسانیت سره تعلق ساتي. د پیړو راسې د بود مطمئنونکو لپاره دا د زیارت او یو مقدس ځای و. ادارې کې راغلي هیله لرو چې دا ځای به مذهبي سیلګرۍ کې بدلېږي، خو د هر څه نه زیات د بودا د دې مجسمې بحالېدل د وسلوالو شکست اړخ ته اشاره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ټایمز ورځپاڼې د سه شنبه یا نه پر شپه په پیښور کې د عوامي نشل ګوند پر یو مشر هارون بلور د شوي برید په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی د یوې انتخاباتي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې ووژل شو. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په تیرو ورځو کې په جلال آباد کې د حملو پر زیاتېدو بحث کړی دی. ظفر خان د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼې لیکي د نهې په ورځ په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ هارون بلور په ګډون 6 کسان ووژل شو. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. ورځپاڼې لیکي د وسلوالو په مخالفت کې د کلک دریځ له وجې مخکې هم د عوامي نېشنل ګوند پلویان په نښه شوي دي. د 2013 د ټاکنو په کمپین کې د دې ګوند مخکښ بشیر بلور وژل شوی و. هغه د هارون بلور پلار و. ټایمز لیکي دا برید د پاکستان د پوز لخوا د خپاره شوي هغې بیان څخه 3 ساعته وروسته وشو چې پکې د جولای په 25مه په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د 3,00,000 او 70,000 سرتیرو د ځای په ځای کېدو ویل شوي وو. ورځپاڼه لیکي په عوامي نېشنل ګوند یاد برید په دغه هیواد کې د ټاکنو په کمپاینونو کې بوخت نور کاندیدان هم د امنیت په برخه کې اندېښمن کړي دي. ټایمز زیاتوي ټاکنو ته په داسې مهال تیاری روان دی چې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د هغه په غیر موجودګۍ کې د 10 کالو بند سزا اورول شوې ده. نواز شریف د جمعې په ورځ خپل هیواد ته ستنېږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې وسلوال د تعلیم اړونده دولتي ودانۍ ته ورننوتل او برید یې وکړ چې په ترڅ کې د 2 استخباراتي مامورینو ترڅنګ 11 کسان ووژل شو. دا برید په همدې ښار کې د داعش لخوا ترسره شوی هغې برید یوه ورځ وروسته مخې ته راغلی چې د ماشومانو په ګډون پکې 12 کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي په جلال آباد او د ننګرهار په شاوخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ دا څپه وروسته له هغې تیزه شوې ده چې د امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د پاکستان پولې ته نږدې د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي دا په داسې مهال کیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په موقع د ورځنی اوربند وروستو په سیمه کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره هیلې راټوکېدلې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په لومړي سفر برتانیا ته ورسید. له نوموړي سره د ښځه میلانیا ټرمپ هم تللې ده. برتانیا ته د سفر پر وخت د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې دي. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می ویلي دي چې واشنگټن یو ملګری هیواد دی. فرشتې جلالزی د رویټرز او اسوسییټډ پرس اژانسونو په حواله رپورټ جوړ کړی.
جمهور رئیس ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ بیګا آکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوي وو چې د برېټانیا صدراعظم تریزا مې هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برېټانیا د پخواني صدراعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالډ ترامپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برېټانیا چارواکو ډونالډ ترامپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برېټانیا ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راست لپاره کړې وه. په دې مېلمستیا کې د برېټانیا یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ترامپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یوه مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل:
Well, I'm here to protest against his visit because I don't think he should have been invited.
زه دلته د ډونالد ترامپ تر اتاک پر ضد مظاهره کوم ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسي ټول ناسم دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسي زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ برېټانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ترامپ د برېټانیا په ګډون خپل اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناتو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناتو په غونډه کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وویل چې ولسمشر ترامپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناتو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برېټانیا ځواب ورکړی دی. خو تریزا مې بیګا له ترامپ سره په کتنه کې د امریکا او برېټانیا د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. ویل امریکا او برېټانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي حکومت غنی چې ټول خواو او ډلو ته پکار دي چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه واخلي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته ویل پاکستان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي خو غږ یې وکړ چې واشنگتن ته هم په دې لړکې کوششونه کول پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وینا وا په افغانستان کې امن د افغانانو په مشرۍ او واک کې کېدونکو خبرو اترو د لارې راتللې شي او دې لړکې پاکستان هر قسم مرستو ته تیار دی. د نوموړي وینا وا د افغانستان شخړې په حق له د پاکستان دریز ډیر واضح دی. موږ ګڼو چې د فوزي عملیاتو له وجې د افغانستان د مسلې حل نه راوسی نو ټولو ډلو له پکار دي چې د مذاکراتو لار خپل کړي او تر څو چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو خبره ده نو هر هغه مل په شمول د امریکا چې په طالبانو لږ ډیر اثر لري د هغوی هم ذمواري جوړیږي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي. د ذکر ده چې تیره اونۍ هم ډاکټر فیصل ویلی وو چې افغان طالبان د خبرو میز ته راوستل ایوازې د پاکستان ذمواري نه ده. پاکستان په افغانستان کې امن لپاره هر قسمه مرستې ته تیار دی خو په یاد ملک کې چې څومره هم اثر لرونکي خلک یا ډلې دي هغوی له هم پکار دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کوم راسته وکړي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وای د تیرو قریبا 19 کالو راهسه په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه روان دي خو امن رانغله نو افغان حکومت او امریکا لپاره دي چې د مذاکراتو د لارې امن لپاره کوششونه وکړي.
نو په شال نو زیات توجه اوسه پوري ورکړی شوی دا د جنگ د لارې د مسله حل کول او د امن د لارې د خبرو د لارې مسلې حل کول د پاره ډېر کوشش نه لږه شوی نو خو اې که زیاته حل ځای پکې
د یادونه دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی شوی وو خو طالبانو لخوا ورته څه مثبت جواب نه وویل شوی. د ترڅنګ افغان حکومت او طالبانو لخپل خوا په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون ډیرو هیوادونو یې هرکلی وکړو او د دغه لړۍ د غزیدو هیله یې وښودله. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو او بیا یې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړو.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست روغتیایي چارواکو له رسنیو او مدني ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د نری رنځ یا ټي بي ناروغۍ په اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ویل نری رنځ له یو کسه بل هغه ته خبرېږي نو ځکه یې په اړه آګهي اړینه ده. چارواکو مشال راډیو ته دا هم ویلي چې د هڅو له کبله په خوست کې د ټي بي مرض کم شوی دی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له مشال راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی پیغام پر اسولو کې مرسته وکي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعالانو ټولو نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د میک پیغام توسي د غریب او یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي، تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زو ټوخای ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لور شي، په د نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی ویل یادو.
نارای رنز یا توبرکلوز یو ساري مزمن انتانی ناروغي ده چې د حواله لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقال کیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ مونتنه وخته کی. په خوست کې د نری رنز د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله وویل
تیر کول په والره وکی مونږ څلور سوه درې څلوېښت پیښې په خوست کې لرلې، سږ کول دیارلس سوه اووه نوي کول حمل سور جوزا یا په والره وکی مونږ څلور سوه درې اویا پیښې لرو. دا په خپله د دې عامه پوهوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست که په هماغه نړیوال ستاندرد د نری رنز یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا غمسې خلکو ته ورسوي چې د ټیبي تشخیص او تدوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خواخه د روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي او حال تخپل سپورتام یا بلغم مینه کی چې د خامخا خیان ملبس وختو بل اخره هغه کوم نړیوال ستاندرد مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر روخان ویل د دې ناروغي شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک هم په هوای ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه وسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بی یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بی یا د توبرکلوز ناروغي لري هغه ته دوا مفته ورکول کېږي او هم پنځ زمان کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغه صحت ورسره ښه شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د نری رنز په حق له معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
د شمالي وزیرستان چارواکي اوسیدونکو وایي پرون په تپی سیمه کې د دوو کورنیو پنخته کې یو کس وژل شوی او څلور ژوبل دي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې پنخته کې تبرګي او چړې کارول شوی دي. دا نخته پر داسې مهال شوی چې حکومت په شمالي وزیرستان کې له خلکو وسلې ټولې کړې دي. شنونکي وایي په سیمه کې د داسې پیښو له عمل د وسلو نشتون نه بلکې د تشدد فکر دی. عمر وزیر رپورټ لري.
دا چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تپی سیمه کې دوه خاندانونو په یو بل د کاڼو چاړو او تبرونو ګزارونه کړي ځکه چې اوس دغلته خلک وسله نه لري. ژوبل شوي څلور کسان یې میرامشاه روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پس خلکو خپلې وسلې دولت ته په خوښه جمع کړې. وسله نه لرلو په وجه سیما کې د خلکو مابین شخړې کمې شوې خو د وسلې پرته هم خلکو یو بل ته مرګ ژوبلا په بیا بیا اړولې. نو د وسلې غیر موجودګۍ کې هم خلک ولې د تشدد په لاره دي؟ د قبایلي سیمو کارپوه سیډون کې احسان داوړ وایي
عملیاتو په نتیجه کې خلکو نه کومه حکومت وسله یوړلا. حقیقت ته چې هغې سره د امن و امان صورتحال ډېر حد پورې ښه شوی دی. داسې پیښې چې کومې مخې ته راځي نو د دې نه موږ په دې نتیجه راسو چې د امن و امان چې کوم صورتحال دی دا صرف د اسلحې د حده پورې نه دی بلکې د امن و امان انحصار زمونږ په سوچ باندې دی. مونږ په ټولنیز ژوند کې به امن هله راځي چې کله مونږ په خپل سوچ باندې کار وکړو چې معاشره په رښتیا د امن طلب وکړي.
د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال ناصر داوړ وایي انتظامی هم ذمہواری جوړیږي چې نه یوازې د ولس نه وسله جمع کړي بلکې په دغه شان پیښو هم نظر وساتي.
داسې واقعیات په اله د روکتام بش کیږي چې په علاقه کې په سیمه کې تعلیم باندې توجه ورشي په معیاري تعلیم باندې زور ورکړي شي د دې خلکو هغه محرومي ختم شي چې کوم د دې اپریشن نه مخکې وي.
څېړونکي په دې نظر دي چې د عملیاتو په سیمه کې د غشان پیښو د مخنیوي لپاره دولت او هم د ځایي خلکو لخوا ګامونه پورته کول پکار دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
فیسبوک ویلی دی چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په هیوادونو کې د انتخاباتو پر وخت د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره اقدامات کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې ترڅ کې د ورسره معلومات شریک کړي. ټولنیزې رسنۍ د جولای پر 15مه د پاکستان پر انتخاباتو اغیز کولی شي او کنه؟ دا رسنۍ د ځوانانو په روزنه کې څه رول لوبوي؟ ځوابونه په دې رپورټ کې.
د فیسبوک انتظامی یو بیان کې ویلي چې فیسبوک روانه اونۍ په پاکستان کې پازمیختنه توګه د پاکستان د الیکشن کمیشن او د فرانسوي خبری ادارې AFP سره په ګډه د حقایقو، رښتیا او د دروغو د خبرونو د کره کتنې کار شروع کوي. بیان زیاتوي د منصوبې تر لاندې به فیسبوک د وټونو دوران د خپرېدونکو خبرونو سروي کوي او کوشش به کوي چې کوم خبر رښتیا دی او کوم دروغ، او دا رنګ به د خپرېدونکو خبرونو څارنه کوي. په پاکستان کې د سوشل میډیا یا سماجی رسنیو پر اتنکو ټول ټاکنو کې څه کردار دی او په دې کې ځوانان د ناسمو خبرونو خپرولو نه څنګه منع کېدی شي؟ دا پوښتنه مو چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون د صحافت استاد او په سماجی رسنیو کې لوړې زده کړې ترسره کوونکی ضیاء الله همدرد په وړاندې کېښوي. نو د هغه وینا وه چې سوشل میډیا په دې دور کې یوه اهمه ذریعه ده او د دې ډیر ارزښت دی، خو چې دا په سم ډول وکارول شي مشال ریڈیو چې په دې اړه په کوټه کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال سید علی شاه نو پوښتل، نو هغه ویل نن سبا په سوشل میډیا باندې سیاسي کارکنان په یو بل تورونه لګوي، باید چې د دې په مخنیوي کې د سیاسي ګوندونو مشران خپل کردار ولوبوي.
دا وخت د مختلف سیاسي جماعتو لخوا یو د بل خلاف چې دي بے بنیاد اتهامات او د افرادو ترمنځ هم داسې بے بنیاد چې دي هغه خبرې دي، او د دې ټولو د مخنیوي لپاره د پاکستان چې کومې ادارې دي په هغه کې FIA یا NT سایبر کرایم چې کومې اداره ده، نو هغو ته په کار دا دی چې هغه یو رولز جوړ کړي. د فیسبوک چې کوم هیډ آفس دی یا د فیسبوک چې کوم ذمہ داران دي په دنیا کې، د هغو سره دا خبرې وکړي چې فیسبوک په هغه وخت پاکستان کې موږ اله کوو چې فیسبوک د پاکستان د سلامتۍ، د خود مختاری په پاکستان کې چې اوس الیکشن روان دي، د الیکشن ضابطه اخلاق خیال بساتي، بیا به فیسبوک اپریټ کوي.
په خپل ویب پاڼه باندې د غلط او ناسمو خبرونو درولو لپاره فیسبوک خپلو کارونکو ته هدایت جاری کړي چې هغوی په خبرونو باندې نظر وساتي، ځکه چې یو شمېر داسې جعلي ادارې شته چې د نامتو رسنیو نامې کاروي او ناسم خبرونه خپروي. نو د دې مخنیوي لپاره باید چې د دې متعلق فیسبوک خبر کړي شي.
د پاکستان مشر قاضي د جالي بانکي اکاونټونو د قاضي په اړه ویلي دي چې د درغلي تحقیقات په کار دي. میا ثاقب نثار په پرونی اوریدنه کې وویل چې د تحقیقات او وفاقي ادارې هیڅ سیاسي مشر د جولای تر 13مې پورې نه ورغواړي. د پاکستان رسنیو لیکلي چې میا ثاقب نثار زیاته کړه چې هغه د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست یا اگزیټ کنټرول کې د اچولو امر نه دی کړی. هلته پیپلز ګوند ویلی دی چې د احتساب په نوم د سیاسي وفاداری بدلولو هڅې روانې دي. تفصیل ګلایا زرا کوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مبینه جعلي اکاونټونو اس خود نوټس مقدمه کې ویلي دي چې دوی د چا شهرت ته نقصان نه رسوي او خپل چوکاټ کې کار کوي. نوموړي ویلي دي چې په دې مقدمه کې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او فریال تالپور ملزمان نه دي، او دوی له هواده بهر تو په فهرست کې هم نه دي شامل. د بینامي اکاونټ کې په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو لړکې FIA د 12 کسانو خلاف تحقیقات کوي، چې پکې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور نومونه هم شامل دي. FIA په تیرو ورځو کې د شخصي بانک پخوانی مشر حسین لوای نیولې وو. بلخوا د پیپلز پارټي پخوانی سینیټر سید غنی مشال لړی ته ویلي دي چې دغه فشارونو باوجود هم ګوند یې په انتخاباتو کې برخه اخلي.
صرف یې نه، هماره لوګو کو جو ہے وہ تھریٹس بھی کیے جا رہے ہیں، دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چینج کریں.
یہ واضح دانه ده بلکې زمون کاندیدانو ته غوښنه کیږي او پرې فشارونه چول کیږي چې خپل پارټي بدل کړي. دوی ته هم ویل کیږي چې پیپلز ګوند په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه وانه خلی. دا یو منظم کمپاین دی، د دې مقصد په انتخاباتو اثر انداز کیدل دي. موږ په خوا هم داسې قسمه سازشونه په ډاګه کړی دي.
پخوانی سینیٹر سید غنی ویل چې د دې ټولو هڅو مقصد د دوی ګوند بدنامول دي. په پاکستان کې د عدالتونو لوري د درغلیو او نور مقدمو چې سیاسي مشرانو سره تړاو لري په پریکړو کې توندوالی راغلی دی. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي چې په دې وخت کې د سیاسي مشرانو پر ضد مقدمې او د احتساب په نامه د سیاسي مشرانو کردار کشي روانه ده.
زه خدا خیال کوم چې دا کوم سلسله شروع شي دا د احتساب په نوم باندې دا سیاسي مشران چې کوم د تنګولو او بدنامولو نو زه دا وایم چې دا مقصد دا دی چې په دې کې دا دلته کې چې کوم سیاست ته دا خراب کی او دا سیاسی مشران جی کلی بدنام کی او سر و سر دی دا خوخ دا چه پارلیمان راو دی چه اغا دی دا خوخی کارون کئی.
شمیم شای زیاد اکلا چه زینی ناصر دا کوشش کوی چه دا خبر ثابت کری چه سیاسی مشران کمزور دی او یوازی یو اداره دیره مضبوط دا. دا پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری هم یو شخصی تلویزیون دنیا سره په مرکه کې ویلی ول چې دا جالی اکاؤنٹ سره هیڅ تعلق نه لري. دا آصف علی زرداری وکیل فاروق ایچ نایک د مقدمه اوریدن وروسته ویلی دی چې دا سپریم کورٹ هر پریکړه به منی او دا خبره ثابته شوه چې زرداری او فریال تالپور نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې شامل نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پیزوان د پښتني سنگار داسې توکې دي چې مېرمنې او په ځانګړې توګه پیغلې نجونې د خاده په مناسبتونو کې ډېر په پوزه کوي. د پیزوان لپاره اکثر میندې خپل ماشومانو لونو ته د پوزې منځنی دیوال کې ځکه سوری کوي چې د ناویانو د ځانګړو سنگار توکو په وخت کې چې کله ناوې سنگارول کېږي نو هغه وخت ورته ولګوي. د پیزوان په کلتوري ارزښت مو یو رپورټ ته رابولو چې په سندره پیلېږي.
پیزوان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یوه برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت نجونې د خپل ښایست برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جینکۍ ورته د پوزې منځنی دیوال په ستنه سوری کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب ټالۍ ورکوي. کلیاوې خو نه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري نو بلې خوا ته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړۍ شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پل د پیزوان څخه ډېره زیات استفاده کېږي چې افغاني کالي وي هغې سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویندو ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بلې نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یوه مېرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و خو اوس چې بېرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالوي او په پوزه کې دا یو زینت ده د ښځو چې دا په خاص زیات استعمالي ده. اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي مګر اوس چې د غزمونګه خلک ماجر شوي دي دغه رواجونه لږ څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سرو زرو چې خلک استعمالوي او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډېر ښایسته وي او یا د چا پیزوان ډېر ښه جوړ شوی ځکه چې دا د جنکیانو یا د ښځو یو زینت.
د پیزوان په ستاینه کې ډېرې سندرې او نعمتې ویل شوی او لا ویل کیږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو راهیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافیه راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادې په سندرو کې به یادې او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کیږي.
کیږي مونږ د مثال په تور باندې پښتو لنډی ته ختم شو پاغي کې ولټونو ډیر مثالونه شته چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړیږي په پیښور زرګره مات د شلاسونه او یادا چې وی پیزوان په لوړه پوزه خوند کا په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه
د شمیر خزینه په بیان د کډوالې په دوران کې افغان نجونو پیزوان لپاره غورځولې وو خوست چې په لکون افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جینکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.